لومړی د مهمو خبرونو سرچکې کې افغان ولسمشر اشرف غني پر ملي شورا نننۍ حمله په توندو الفاظو غندلې ده. د افغان حکومت جای مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي. او پاکستاني چارواکي وایي د دغه هېواد په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 138 تنه مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غني پر ملي شورا نننۍ حمله په توندو الفاظو وغندل. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي شورا له مشر عبدالرؤف ابراهیمي سره په ټلیفون کې د پیښې او د خلکو د استازو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې ایونما او هم په کابل کې د امریکا او پاکستان سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره دغه برید غندلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا پیښه په افغانستان کې د قانون او ډیموکراسۍ د نه درناوي څرګندوی کوي. د ملي شورا پر ودانۍ په نننۍ برید کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي وایي چې په وژل سوي ملکیانو کې یوه ښځه او یوه د کم عمر لرونکې نجلۍ شامل دي. شغلي رحیمي زیاته کړه چې په دغه پیښه کې حمله کوونکي ټول د افغان سرتیرو لخوا ووژل سوه.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبی کوڅې دیوال ته ووهه ترڅو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو اووه واړه یې له منځه بوتلل چې استاد یې اوس هم په دې ساحه کې پراته دي.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه روغتونونو ته 1 ټپیان وړل سوي دي چې 15 تنه ښځې دي. د پیښې مسؤلیت وسوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغې موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویلي وو چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه سوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خپره سوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هېواد په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 138 تنه مړه سوي دي. په دغه جنوبي ساحلي ښار کې د حرارت لوړه درجه 45 ته رسېدلې ده. د دغه ښار 60 میلیونه وګړي ژوند پکښې کوي. په ځینو سیمو کې د نامنظمې برېښنا سره هم وضعیت خراب سوی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حرارت درجه راکښته سي، خو د دوی په وینا هوا به لا هم ګرمه وي. چارواکو له خلکو غوښتي چې لمر ته له ډېر ګرځېدو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو څارونکو نن ویلي چې اسرائیلي او فلسطیني ډلو تیر کال په غزه کې د جدي شخړو په ترڅ کې شایي جنګي جرمونه ترسره کړي وي. په غزه کې د 2014 کال شخړو په اړه جوړ شوی څارونکو کمیسیون اعلان کړی چې دومره معلومات یې راټول کړي چې شایي د دواړو لورو هم فلسطیني او هم اسرائیلي ډلو لخوا د غزه شخړې احتمالا تر جنګي جرایمو پورې رسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر دغه راپور تر خبرې دوه د مخه انتقاد کړی دی او هغه د وخت ضایع کول بللی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسما یو سند تصویب کړ چې له مخې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره لومړنۍ کښتۍ او الوتکې چمتو سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني نن ویلي چې د دې ټولنې 28 غړو په خپلو جنوبي سواحلو کې دغه بحران ته بیړنۍ ځواب ویلی دی.
The decision to launch the naval operation has just been taken.
دا وېدا سمندري عملیاتو د پایل پریکړه وسوه. دا شایي لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه د کډوالو موضوع دومره ژر او جدي نیسي. زه ویلی سم چې دا شایي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دغه پاڼه واړوي. د اروپایي ټولنې مشرانو په اپریل میاشت کې پر یوه داسې هر اړخیز پلان توافق کړی و چې له اساسه د دې ستونزې په وړاندې ودرېږي او د هغو قاچاقچیانو مخه ونیسي چې خلک له لیبیا څخه اروپا ته وړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دغه ائتلاف په روانونۍ هغه پلانونه تصویب کړي چې له مخې به یې د دوی د چټک غبرګون ځواکونه تر دوه برابره ډېر سي. نوموړي ویلي چې د ناتو دفاع وزیران به دغه ځواک له 15,000 څخه تر 1,500 یا 3,000 پورې ورسوي. ستولتنبرګ وایي ناتو به د پرېکړې کولو بهیر ګړندی کړي ترڅو په دې توګه د ده په خبره د نویو خطرونو په وړاندې ودرېږي. او یو ولور پوری روسی چارواکی ویلی چې امریکا هیله لري چې روسیا اصلا موجوده نه وي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشف چې د ولسمشر پوتین له نږدې متحدینو څخه دی، دغه مسله په یو مرکه کې یاده کړې چې نن د کومرسانت په نوم یوه ورځپاڼه کې خپره شوې ده. پتروشف د کرملین پر هغې ادعا ټینګار کوي چې ګواکې متحده ایالاتو هغه پاسونونه طرحه کړي چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د ړنګېدو سبب سوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې به واورئ چې د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ ډلهیز برید د وسلوالو برید کوونکو له لنډ مقاومت وروسته پای ته ورسید. په دې اړه مو د هغه کنډک له قمندان سره خبرې کړې چې د ملي شورا د امنیت مسؤلیت لري.
مقاومت ونک هغه اصلي د شو د کوکې دوی خپل لمنځه لاړ مخکې د دې چې پارلمان دروازې ته ورسیږي.
د کندوز له چاردرو ولسوالۍ وروسته وسلوالو طالبانو دشت ارچی ولسوالۍ هم ونیوله، خو په سیمه کې له دومره دولتي ځواک سره سره دا کار څنګه پیښ شو؟
ارچی کې مطلق جنګ نه دی شوی. په دې ورځو په دې خو د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوالو او قمندانو را راټین کړي دي او له شار مخته
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي دی هیله مند دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ژر تر ژره په کار پیل وکړي. د خبري مجلې تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ملي شورا ودانۍ ته د ننوتلو په دروازه کې نن چاودنو د جرګې د غونډې نظم هغه مهال ګډوډ کړ چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د اجنډا له مخې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال لخوا معصوم ستانکزی دفاع وزارت ته رسمن د کاندید په توګه معرفي شي. د کابل امنیه قمندانې تر اوسه د تلفاتو د دقیقې شمیرې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې اووه تنه برید کوونکي ټول د یو ساعت په موده کې له منځه وړل شوي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې له دې پیښې 1.5 ټپیان روغتونونو ته استول شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې یوې ورځ د یوې بې سابقې حملې هدف وګرځېده چې ټاکل شوی و د جمهوري ریاست دویم مرستیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی دغه جرګې ته د رای ورکولو لپاره وروپیژني. له دې چاودنو مخکې په امتیازي وخت کې هم د ولسی جرګې غړو د نامنیو زیاتېدو په اړه خبرې کولې او حکومت یې په ناغېړۍ تورنه و. د خلکو استازی قدرت الله زکی له دې چاودنو مخکې د همداسې پیښو څخه شکایت کوو چې ګویا نامنی د ولسی جرګې او جمهوري ریاست تر دروازو رارسېدلې ده.
اگر
د مرکزی حکومت څخه مهیله داده چې که د روژې په دې مبارکه میاشت کې د افغانانو امنیت تامینولی شي په میړانه دې ووایي، خو که ستونزې لري او نشي کولی موږ ته دې ووایي چې موږ لاړ شو او ورسره ودرېږو. د ولسی جرګې غړو په همدې موضوعاتو لغوسو ډک بحثونه کول، خو ممکن له دې بې خبره وو چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی تر څنګ ځانونه ورسولي دي. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له اداري هیئته وغوښتل چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته تالار ته د داخلېدو اجازه ورکړي تر څو رسمن دفاع وزیر ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د داخلي وظایفو له مخې نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو اجنډا ده. له دارالانشا هیله کېږي چې میلمنو ته دعوت ورکړي. په همدې وخت کې درنا چاودنه وشوه او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو غږونه شو او د تالار څخه د وتلو هڅې. د چاودنو په لومړیو وختو کې ډیرو غړو دا فکر کاوه چې شاید د برېښنا د شارټۍ غږ وي. خو د کابل د امنیه قمندان د څرګندونو په اساس دا لومړی انتحاري کوونکی و چې د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته یې ملي شورا ته د ورننوتو په امنیتي کمربند کې چاودنه ورکړه او غوښتل یې نورو حمله کوونکو ته د ننوتو لار خلاصه کړي. د دویمې چاودنې سره امنیتي ځواکونه ملي شورا ته ننوتل او د خلکو استازي او خبریالان یې مسون ځای ته ولېږدول او یو په بل پسې په سیمه کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. د کابل امنیه قمندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي اته کسان وو چې غوښتل یې د ولسي جرګې ته د نوتو دروازې ته ځان ورسوي، خو د یوه ساعت جنګ په موده کې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
یوه ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو اووه واړه یې له منځه بوتلل چې استاد یې اوس هم په دې ساحه کې پراته دي.
دا چاودنه چې د دوشنبې په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې پیل شوه، په کې د ولسي جرګې غړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د ملکي لسګونو کسانو د ټپي کېدو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت اداري مرستیال عبدالبصیر سرور د استقلال په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل تر غرمې 1:30 ملکي ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې په کې 15 ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ تر اوسه د پیښې د پیښېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي وایي کابو یوه میاشت مخکې دوی ته د همداسې یوې پیښې د پیښېدو ګواښ شوی و.
د ملي شورا پر ودانۍ د برید په اړه راپور مو اورېده. د برید په اړه په افغانستان کې دننه سیاستوالو او د نړیوالو ادارو چارواکو سخت غبرګون ښودلی. ملګرو ملتونو دا ډیموکراسۍ ته څرګنده او ښکاره بې احترامي بللې ده. جمهوري ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې دی وایي د روژې په مبارکه میاشت کې دغه حمله له اسلام سره ښکاره دښمني ده او عاملین یې جنایتکاران دي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې واورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا په ودانۍ حمله د جنایتکارانو کار ګڼه دی او ویلي دي چې دوی هیڅ دین او قانون نه مني. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه حمله غندلې او دای د اسلام له دین سره ښکاره دښمني ګڼلې ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه حمله د دیموکراسۍ او قانوني احکامو په وړاندې څرګنده بې احترامي ګڼلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا سفارت په دې اړه د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا له غړو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوي. په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې یونما هم په یوه خبر پاڼه کې دغه حمله په افغانستان کې د دیموکراسۍ په وړاندې ښکاره توهین ګڼلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې یونما په داشان پیښو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبلې ته اندېښمنه ده او د بشر د حقونو د نړیوالو قوانینو پر رعایت ټینګار کوي. هغه قوانین چې طالبان او د جګړې ټولې ښکېلې خواوې پر ملکي کسانو د حملې پر وړاندې که هغه هر چېرته وي منع کوي. په عین حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دفتر څخه هم په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ډول حملې د افغانستان د امنیت، ملي حاکمیت او پرمختګ د بهرنیو بدبینو لخوا ترسره کیږي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزي لخوا ویل شوي چې دغه ډول حملې کله هم نشي کولی چې د افغانانو خپلواکۍ او پرمختګ ته زیان ورسوي.
د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ حملې په اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا پر ودانۍ د شوې حملې په شندولو کې د لومړۍ لوا قمندانۍ خورا مهم رول لوبولی، ځکه د دفاع وزارت په وینا د لوا وکولی شوی چې ډېر ژر ټول برید کوونکي له منځه یوسي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې لوا له قمندان بریج جنرال عبدالستار خټکر سره د دې حمله د څرنګوالي په اړه مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې دومره درنه حمله په دومره کم وخت کې څنګه شنډه شوه.
بجې چې د خپل اصل خو اداره مې راټوله کړې وه، هغو سره مې خبرې کولې چې پارلمان خوا ته درست شو، هغه موږ لیوا ته نږدې ده او په ضمن د دې کې زما 6-10 نفره په پارلمان کې هلته معذف دي د خلکو د استازو امنیت دپاره. دغه انتحاري موټر راغلی دی، موږ د پرسونل د کانک سره یې جنګولی و. په دې وخت کې زه 1 ساعت مخکې د پرسونل سره وغږېدم، ورته مې ویل چې وزیر صاحب دفاع نن راځي پارلمان ته، نن مهمه ورځ ده، ډېر احتیاط کوئ. دوی په کانکس کې 1 نفر هم نه و، که چېرې په کانکس کې وای ټول وژل کېدل. دوی ټول بیرون و چې کانکس سره ته انفجار ورکړی، راسم دوی ننوتل. چې ننوتل مخکې د دې نه چې پارلمان دروازې ته ورسېږي، وواړه هملته د پښو نه واچول شو، ووشتل شو. او په زمن دی کې 3 میله راکټ، 4 میله کلاشینکوف مختلف نه و، شارژرونه مختلف نه و، مهمات راکټونه دا ټول ور سره ټول ترنه ونیو.
او داسې ویل کیږي چې دا په الته د پارلمان سره نږدې کوم بلډینګونه چې دي، کوم کورونه چې دي، په هغې کې ځای په ځای شوي وو. آیا دا روغتیا دي که نه؟ دوی تاسو په خپلو پښو ولیدل؟
چېرې شپه تېره کړې، ځکه دوی خو کابل ښار ته داخل شوي وو که نه. هر ځای کې چې اوسېدلي وو خو دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. دوی راغله غوښتل چې پارلمان ته ننوځي او نن په پارلمان باندې حمله وکړي.
تاسو سره دوی مقاومت هم وکړو که نه؟ مخکې له دې چې دوی مقاومت پیل کړي ستاسو لخوا له منځه وړو.
رښتیا درته وایم چې ډېر سخت مقاومت ونه کړ. هغه اصلي دېرشو دقو کې دوی خپله له منځه لاړ مخکې له دې چې پارلمان دروازې ته ورسېږي.
دوی سره کوم ډول وسلې وې؟ د وسلو په اړه که راته ووایه من هغوی چې له منځه ولاړل تاسو ورته نږدې لاړل؟
سرشانایي راکټونه ورسره صاحب او پیاده سلاح کلاشینکوفونه ورسره.
د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه ستاسو قطعې ته یا نور امنیتي ځواکونو ته څه نقصانات رسېدلي دي په دې پېښه کې؟
هېڅ چاته نه، صرف هغه اول انتحاري چې د کانک سره وجنګوله یوه پارچه زما د پرسونل د سرباز په پښه باندې لګېدلې.
د ملي شورا د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لومړی لوا د قومندان څرګندونې مو اورېدې. برید جنرال عبدالستار خټګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا پر ودانۍ د نننی برید د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
مخکې مو د ملي شورا پر ودانۍ د برید په اړه راپورونه واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم په تیره په شمال کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کندوز د دشت ارچي ولسوالي نن سهار د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېده. له دې مخکې د جمعې په ورځ ناوخته د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم سقوط کړی و. په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره د خبرو پر بنسټ دا راپور برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې له کبله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړې ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنی قماندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان په یادو نامنیو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومه غوښتل چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د کندوز د امنیتي حالت په اړه مې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د پخواني استازي او سیاستوال معین مرستیال نظر وپوښت. ښاغلي مرستیال، د خبرو په پیل کې په کندوز او د شمال په نورو سیمو کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو رڼا واچوله.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې، هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او بشر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوی دي. خاص
مرستیال صاحب ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب دغه وسله والې ډلې چې تاسو یادوئ چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسله والو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري، دوی باندې اربکي نوم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي، او په ځینو مناطقو کې مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندز کې پیل کړي دي، او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي، چې پرون نه ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو تر منځ روانه وه. کوم وروستنی اطلاعات چې د ارچی په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قمندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارچی په ولسوالۍ کې وتلي وو، او دوی پوهېدل چې مونږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی، هغه سرا چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلې ده مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچې کې مطلق جنګ نه دی شوی، د دې په دې خو د حکومت علي اراکینو تختیدل پیل شوی دي. ولسوال او قمندان نور حکیم تر لیدي اولن شار مخته مخکې د رڼا دي هر څه پریښودل، بدون له جنګه بدون د هیڅ چیا دي نسول سړي ترلاسه کړله.
بله مرستیال صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو، د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان ټاکل شوی وو، او ولسوال او نور اراکینې پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. دوهم علت یې هغه کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربکیو په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګېږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک ته بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګېږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ د سقوط او د کندوز د امنیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم د خلکو خبرې واورو چې په کابل کې عام خلک په هیواد کې د روانې بې امنیتۍ په اړه څه نظر لري.
زنم احمد دی، د ناامنی سره علت دا ده چې مشکلات داخلی او خارجي دوه عامل باعث شوی کی سبب ناامنی در افغانستان.
زمان نوم علی شاه خان دی، خلی زمان خان و سیدین که دی اساس خود مگزه خود اسلام پو شریع اغای که چو وای چه دا سچ نارواله دا جنگل بیا دی روزی پو میاشت که دا خو بیخی سچ نارواله چه چه یو جنگ یا مسلمان ورکی چه یا این پیجارات کهی خدا بدبختی دا زمانگا چه چه خپل منس کی سر اغای اسو طول دی خارج دولت پل ازبان دی ایران پاکستان دی خارج دولتو لاز دا چه دا منگ با افغانستان مسلمانان رو را پو تباکی بیه.
زمانو شاپایم د دینګرار اوسیدونکو زمونږ د افغانانو بې اتفاقي ده، او د پردو لاسونو دي کې پاکستان شو د ایران شو داسې کونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دي چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د کابل خاریانو نظریات مو اوریدل په افغانستان کې د روانې بې امنیتۍ په اړه.
خبری مجله اوري
د حکومت اجرایی رئیس هیله سرګند کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار به ژر تر ژره پیل شي. عبدالله دا خبرې نن وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وکړې، او د ولسی جرګې غړو ته په خپلو کارونو کې د بریا غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله په خپل وخت ونسول، د حکومت اجرایي رئیس وایي هیله ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ وزیرانو شورا ته وویل هیله ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات.
شغل عبدالله ویده پارلمان د کار د دوام موضوع د انتخاباتو لنیټه سره همزمانه ده چې په خوشنۍ سره په خپل وخت ونسول. د غرض په انتخاباتي نظام کې به د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون لخوا اصلاحات راسي، هیله ده چې د دغه کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي.
اصلاحات انتخاباتي هم هر چی زودتر تکمیل شود.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دروان ډیر لسو څلور نوي کال په لمړیو کې د ولسمشر د فرمان لمخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته سو. د همدغه اختلافاتو له امله لا هم یاد کمیسیون تر اوسه فعالیت نه دی پیل کړی، چې دا کار د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې باید په پسرلي کې سوی وای د ځنډ لامل وګرځید. خو افغان ولسمشر د تېرې جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خبرولو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پورې د اوسنۍ جرګې کاري مدت هم دید کړه. د جمهوري ریاست په اعلامې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل په انتخاباتو کې تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزې یادې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې حکومت به تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې د غرض هیله څرګنده کړې چې د ولسي جرګې غړي به خپل کار په سمه توګه مخته یوسي.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان
افغانستان پارلمان خود کار تدوام
مخته
یوسي در حکیم پایای نظام
در امور حکومت باشم.
از اولو چارو سخد الله شخارمی بریالی توب خوردم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې ده چې پکې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شامل دي. خو دا چې دا کمیسیون به کله په کار پیل وکړي او څومره به د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري او د هم د دې خپرونې وروستۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي چې امریکا او ناټو باید د روسیې پر وړاندې یو ځواکمن خو موازي دریز غوره کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی کارټر دا اونۍ په استونیا کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
اشټن کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي، ویلي چې غواړي له روسیې سره د امریکا دوه اړخیزه یا موازي دریځ غوره کړي چې پکښې د روسیې د نظامي عملیاتو د مخنیوي لپاره د اروپا د نظامي ظرفیت ملاتړ کول هم شامل دی. کارټر نن په برلین کې د خپلې وینا پر مهال وویل، موږ له روسیې سره توده جګړه خو پرېږده، سړه جګړه نه غواړو. موږ نه غواړو روسیه مو دښمن سي، خو هیڅ ډول غلطیانې به نه کوو. موږ به د خپلو متحدانو، د نړیوالو قوانینو او د مثبت راتلونکي دفاع کوو. اروپا ته د خپل سفر پر مهال د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي و چې دی ډاډه نه دی چې پوټین به په ګڼ شمېر مواردو کې خپل دریځ تغیر کړي، خو ده ویلي متحدان باید دوه ډوله وسیله وکاروي چې ځینې له روسیې سره د یو شمېر مسایلو په اړه په کار کولو او ځینې د مسکو تیری ته پر ځواب ورکولو متمرکز وي. ده زیاته کړې چې په همدې حال کې متحدان د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې او له ایران سره په اټومي موافقه کې مسکو ته اړتیا لري. کارټر په داسې حال کې برلین ته تللی دی چې ټاکل سوی د اروپایي اتحادیه به تر راتلونکې جنوري میاشتې پورې د روسیې پر وړاندې اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي څو ورباندې د اوکراین د کړکیچ سره اړوند فشار وساتي. له دې مخکې پوټین اعلان کړی و چې دی به په نړیوالو بالستیک توغندیو کې 40 نور اضافه کړي چې د هر ډول توغندي ضد سیستم ماتولی سي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د توغندیو په اړه د پوټین خبرې د اټومي وسلو څرګندونه وبللې. کارټر دا ناوړه چلند وباله. کارټر به استونیا ته ولاړ سي چې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سرمشریزه کې روانه اونۍ برخه واخلي. د سرمشریزې له مهمو ټکو څخه به یو داوي چې امریکا، ناټو او نور ملګري له کرملین سره څه ډول چلند وکړي، په داسې حال کې چې مسکو له اوکراین څخه کریمیا جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو نظامي ملاتړ کوي چې د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پایته هم راورسیدو. دا دی امید مرزبان په سټوډیو کې د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره امید جان سلامونه چې د راوړې د اوریدونکو لپاره
با عرض سلام به شما هم آقای تکل همچنان به شنونده های عزیز امیدوارستم روز را به خوشی و روزه را به خوشی سپری کرده باشین. هرچند امروز حادثه در کابل هم رخ داد در جریان نشست ولسی جرگه، امروز انفجار در بیرون از ساختمان ولسی جرگه رخ داد. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت، از شاهدان این رویداد هم خواهیم شنید و همچنان میشنوید که رئیس اجراییه ابراز امیدواری کرده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر به کارش آغاز کند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی و سرمنشی ناتو حمله بر شورای ملی افغانستان را محکوم کردند. ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به دست طالبان افتاد. گرمی آب و هوا در شهر کراچی پاکستان حدود 150 کشته به جا گذاشته است و ملل متحد اسرائیل و حماس را به جرایم جنگی متهم می کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی حمله تروریستی امروز بالای شورای ملی افغانستان را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آقای غنی در صحبت تلفنی با عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چگونگی این رویداد و وضعیت نماینده های مردم از وی خواهان معلومات شد. در این حال ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو حمله امروز کابل را تقبیه نموده و نیروهای افغان را سزاوار حمایت خواند.
I strongly condemn the attack on the Afghan
و می گوید من حمله امروز بر پارلمان افغانستان را جدا تقبیه می کنم. این حمله بر دموکراسی است. نیروهای افغان از موازیشان دفاع می کنند. آنها و مردم افغانستان سزاوار حمایت کامل ما هستند. در این حال یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، سفارت‌های آمریکا و پاکستان در کابل با پخش خبرنامه‌ها حمله بالای شورای ملی افغانستان را تقبیح کردند. سفارت آمریکا گفته است که این حمله زشت نشان دهنده بی‌احترامی به دموکراسی و نقش قانون در افغانستان است. در حمله انتحاری امروز بر شورای ملی دو غیر نظامی کشته شده و بیش از 28 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در مورد گفت
از اثر اینمی انتحاری که صورت گرفته تعداد 28 نفر هموطنای ما که شامل 9 نفر طفل و زن هستند که اثر زن و خانم هستند و طفل هستند و متبقی از این مرد هستند.
در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده است. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز صبح امروز سقوط کرد و در تصرف مخالفین موصل است. نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی در صحبت با رادیو آزادی از سقوط این ولسوالی خبر داده گفت که مخالفین موصل از دو روز به این طرف بالای مرکز دشت ارچی عملیات گسترده را بر راه انداخته بودند. این در حال است که دو روز پیش ولسوالی چهاردره این ولایت هم به کنترل مخالفین مسلح افتاد. وزیر اقتصاد افغانستان می گوید با وجود کمک های 14 سال گذشته جامعه جهانی هنوز هم 36% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. عبدالستار مراد امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش این مسئله را ابراز داشت. و خبر آخر داخلی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر تکمیل گردد. عبدالله در مورد امروز گفت
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت که امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هر چه زودتر تکمیل شود.
خبرهای جهان دو لحظات بعد.
رادیو آزادی
مقامات پاکستانی رقم کشته شدگان ناشی از موج هوای گرم در شهر کراچی را 148 نفر خواندند. حرارت در شهر بندری کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. ولی مقامات گفتند شاید در چند روز آینده وضعیت آب و هوا بهتر شود، ولی هوا گرم خواهد بود. محققان ملل متحد امروز گفتند که اسرائیل و گروه‌های مصالح فلسطینی تخطی‌های جدی را در جریان جنگ سال گذشته در غزه مرتکب شدند که می‌تواند به سطح جرایم جنگی حساب شود. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه آنها را دوباره به گذشته بکشاند. کارتر در حال این مسئله را ابراز داشت که مسکو را متهم به تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق کرد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا سند را تصویب کردند که تحریمات اقتصادی بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم جنوری سال 2016 تمدید می کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنان امروز رسما سند را تصویب کردند که بر اساس آن اولین مرحله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه آغاز می شود. و خبر آخر که الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان امروز در اجلاس رهبران کشورهای یوروزون شرکت داشت تا به توافق برای حل بحران قرضی کشورش دست یابد. سیپراس حین رسیدن به بروکسل به هدف ملاقات با قرض دهندگان یونان گفت ما برای رسیدن به یک توافق عملی اقتصادی به اینجا آمده ایم. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته های این برنامه.
در مورد غیابت اعضای محترم
لحظه انفجار امروز در عقب دروازه شورای ملی، این انفجار با درگیری مسلحانه همراه بود. شاهدان رویداد از چگونگی این حادثه میگویند.
این طرف تیر شده مسلک که میخواستم برم طرف شاد. یک دفعه نفهمیدم یک گرم شد لرزش کرده به زمین. افتیدم در زمین.
رئیس اجرایی ابروز امیدواری کرده است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر به کارش آغاز کند و ملل متحد میگوید که نیروهای مسلح اسرائیل و فلسطین در جنگ با خشونت‌های غیر انسانی عمل کردند. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همراه با همکارانم در این نیم ساعت از تازه ترین ها به شما میگویم. شورای ملی افغانستان را امروز یک انفجار نیرومند تکان داد. وکیلان انتظار داشتند که نامزد وزارت دفاع به آنها معرفی شود، اما این انفجار که حمله افراد مسلح را نیز در پی داشت نشست را برهم زد. قرار بود معاون دوم رئیس جمهور محمد معصوم استانکزی را به حیث نامزد وزارت دفاع و پارلمان معرفی کند. مسئولیت حمله امروز را طالبان به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر از نظیفه محبوبی.
بر اساس اجندای ولسی جرگه قرار بود معاون دوم رئیس جمهور معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی به این مجلس معرفی کند. در بحث آزاد جلسه عمومی نیز وکلا از ناامنی ها سخن می زنند. از ناکارایی حکومت در تامین امنیت افغانستان و حتی آوردن داعش به گونه عمدی به این کشور. قدرت الله زکی یکی از نمایندگان است که پیش از رویداد از آمدن دامن ناامنی ها به دروازه های شورای ملی و ریاست جمهوری هشدار می دهد.
از دولت مرکزی خواهش ما نیست، از مردم افغانستان امین امنیت را کرده میتونه مردانوار بیان بگن اگر مشکل داره، اگر نمیتونه بر ما بگن که مجبور ما خود ما در پالی برادرای خود را فیستا شاییم.
تمامی نمایندگان پیش از این رویداد از چگونگی شدت ناامنی ها در کشور نگرانی میکنند، حکومت را کور و مصلحتگرا خطاب میکنند، اما شاید بیخبر از این که مهاجمان انتحاری خودشان را تو دروازه های شورای ملی رساندند. با پایان بحث آزاد، عبدالرؤوف ابراهیمی از هیئت اداری خواست تا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور را برای معرفی نامزد وزیر دفاع به داخل تالار اجازه دهند. اما صدای وحشتناک نظم این مجلس را بر هم میزند.
از دارالانشا خواهش میکنم که میهمانا تشریف آورده باشند، دعوت بتن. در مورد غیابت اعضای محترم
نترسیم، هیچ گپی نیست، نترسیم و کسی دارم کنم.
شیشه های مقابل من در دفتر رسانه های شورای ملی از هم پاشید و نمایندگان مردم که آن طرف همین شیشه قرار دارند با سر و صدا از مجلس بیرون می شتابند. در لحظات نخست با این همه ترس و وحشت نمایندگان احساس می کنند که شاید شورتی برق بوده باشد.
شورتی برق است، شورتی برق است، وکی صدا محترم.
اما نه، این صدای نخستین انفجاری به گفته قمندان امنیه کابل بود. مرد انتحار کننده نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دیوار وزارت تجارت و کمربند امنیتی شورای ملی می کوبد و راه را برای دیگر مهاجمان باز می کند. اما با صدای انفجار دوم نیروهای امنیتی به سوی مجلس عمومی شتافتند و تمامی نمایندگان و خبرنگاران را جایی که نسبتاً مسئول بود انتقال دادند. صدای انفجارهای پیهم و تیراندازی به گونه پراگنده شدت گرفت. در بیرون از ساختمان شورای ملی صدای 8 انفجار شنیده شد. با مهاجمان انتحاری که به گفته عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل 8 تن بودند، یکی پی هم در تلاش رساندن به دروازه های ورودی پارلمان بودند که پس از یک ساعت درگیری نیروهای امنیتی توانستند تمامی آنان را از پا درآورند.
امی از نفر مهاجم بود که از هر عرب کشد بینده. از اثر اینمی انتحار که صورت گرسته تعداد 28 نفر هموطنهای ما که شامل 9 نفر طفل و از زن هستند که اثر زن از خانم هستند و متبقی از این مرد هستند بعضی چیزا اینا مجرور شده بودند. 2 نفر شهید داریم که یک خانم هستند که در مسترک شهید شده بود و یک دختر خانم.
ظاهراً در داخل ساختمان شورای ملی نیز انفجار رخ داده است، چنان که شیرولی وردک یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در تماس با رادیو آزادی این موضوع را میگوید و به گفته او مهاجمان توانستند حتی مواد انفجاری را به کمک شخص داخل ساختمان شورای ملی چند روز پیش از این رویداد جابجا کنند و میگوید که یک ماه پیش نیز برای آنان از وقوع چنین رویداد هشدار داده شده بود. با این همه این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد و پس از یک ساعت درگیری و صدای 10 انفجار پایان یافت. با این همه قماندانی امنیه کابل میگوید در این رویداد به نیروهای امنیتی و نمایندگان مردم در پارلمان آسیبی نرسیده است، اما 28 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتن و 2 غیر نظامی دیگر که مشمول یک خانم و یک دختر نوجوان است کشته شدند. با این همه شاهدان عینی میگویند که صدای انفجار به پیمانه شدت داشت که حتی آنان را از هوش برد و از تلفات چیزی نمیدانند.
این طرف چیر شده مسئله که میخواستم برم طرف شار. یک دفعه نفهمیدم یک گرام شد لرزش کرده به زمین، افتیدم در زمین که بچه ما وار نشده باشه گوشه ما درد میکنم یاره.
با این همه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این رویداد 31 غیر نظامی زخم برداشتند و 2 تن دیگرشان کشته شدند. این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت امروز رخ داد و پس از یک ساعت درگیری پایان یافت.
سازمان ملل متحد حمله امروز بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را به شدت محکوم کرده است. تادامیچی یاماموتو، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، گفته است که حمله امروز که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند، اهانت آشکار و عمدی به دموکراسی در افغانستان است. سفارت آمریکا نیز با نشر یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و آن را نشانه از بی احترامی به دموکراسی و حاکمیت قانون دانسته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز با نشر یک اعلامیه این حمله را محکوم کرد. بیشتر از جمشید حبیب زاده میشنویم.
رئیس جمهور اشرف غنی حمله بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را کار جنایتکاران دانسته که به باور وی به هیچ دین و قانون پایبند نیستند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور این حمله را تقبیح کرده و آن را دشمنی آشکار با دین اسلام خوانده است. در این حال سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این حمله مخالفین مسلح را بالای شورای ملی به احترامی آشکار به دموکراسی و احکام قانون دانسته است. همچنان در اعلامیه سفارت آمریکا مراتب همدردیش با مردم افغانستان و خاصتا اعضای شورای ملی که این رویداد را پشت سر گذاشتند ابراز کرده است. در این حال یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را توهین آشکار به مردم سالاری در این کشور دانسته است. در اعلامیه آمده است که یونما به خاطر تلفات افراد ملکی در همچون رویدادها نگران است و بر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشری تاکید می‌ورزد، قوانینی که طالبان و تمامی طرف‌های درگیر جنگ را مانع می‌شود تا از حمله بالای افراد ملکی در هر جایی که باشند دست بردارند. در این حال دفتر حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این گونه حملات از سوی بدخواهان خارجی امنیت، حاکمیت ملی و ترقی افغانستان صورت می‌گیرد. حامد کرزی گفته که این گونه حملات هرگز نمی‌تواند به استقلال و ترقی افغان‌ها زیان برساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می توان شما قضاوت کنید. و حالا هم میریم به شمال افغانستان در ولایت کندوز که تازه دو ولسوالی به چنگ طالبان افتاده است. چند پیش طالبان ولسوالی چهاردره را تصرف کرده بودند، اما حالا گزارش می شود که آنها همچنان ولسوالی دشت ارچی را تصرف کردند. اجمل آریان خبرنگار ما خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز تازه ترین ها را می گوید.
جنرال مرادعلی که به خاطر بازگیری ولسوالی چهاردره آمده بودن یا در جریان مصادره گفتن که عملیات ما را اندازی گردیده، ولی گفت برای ما مهم نیست که ما به فعلا یا فردا یا به زودترین فرصت ولسوالی چهاردره را ما تصرف کنیم، که ما از نارمه نظامی خود کار بگیریم، به شکل تدریجی عملیات خود را پیش ببریم که به نیروهای نظامی و همچنان به افراد ملکی که هم آسیبی نرسه.
به مردم ملکی آیا آسیب رسیده؟
مردم ملکی از ولسوالی چهاردره بیش از 3000 فامیل بر اساس معلومات اواره شدن، یعنی بجا شدن، که با اوارهایی که قبلا 18000 فامیل بجا شده بودن از نقاط مختلف کندوز به او افزوده شده و تا کنون از ولسوالی چهاردره حالا دشترکی هست به جاشتگان کدام خبر نیست، چون راه ها بجز راهی که به طرف خوجغار تخار بوده باز بوده، دیگر را طالبان افزود کردن.
مردم در شهر کندوز در چه وضع بسر میبرند؟ چقدر نگران کننده است این خبرهایی که به گوششان میرسه؟
فعلا مردم خیلی نگران هستند. او لنگ و بوی قبلی در شهر کندوز نمانده، گرچه کندوز مرکز زون شمال شرق بود، نسبتا در گذشته بسیار گیرباری مردم بود، هم گیربار ترافیک، ولی در این شب روز جاده ها خالی است، دکان ها هم بسیار کم باز است، اکثر مردم تا فامیلای خود به ساحات امن مثلا مزار شریف کابل انتقال دادن.
مردم چقدر باور دارن روی توانمندی های نیروهای امنیتی افغانستان؟
در مجموع تمام مردم بالای نیروهای امنیتی خودشان باور دارن. آنها میبین که نیروهای دولتی سربازای اردو هستن، امنیت ملی هست یا پلیس هستن، میجنگن. اما در اصل که اگر یا میگن اگر افکار درست و شایسته و با مدیدی وجود نداشته باشه، پلیس چیزی کرده نمیتونه. اگر در اصل عدم های قوی قرار داشته باشن، اگر اماهنگی قوی یا اگر فرماندهی قوی وجود داشته باشه، میتونه ضرورت به کمیت بیشتر نیست. اما تعدادی کم هم میتونن که اثر گذار باشه، بتونن که ولسوالی را ولسوالی چهاردره را و دشترچی را از دست مخالفان مسلح دولت بیرون سازن.
اجمل آریان خبرنگار ما در ولایت کندوز است و اوضاع را در کندوز با دقت از نزدیک دنبال میکنه و خبرهای تازه را با ما و شما شنونده ها و زودترین فرصت در میان میگذارم. و ما حالا گزارش دیگری در رابطه با اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان. آقای عبدالله گفته که امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی تکمیل شود و این کمیسیون آغاز به کار کند. آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران با بیان این مطلب همچنان خواهان موفقیت اعضای ولسی جرگه در امور کاریشان شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که انتخابات ولسی جرگه به نسبت تأخیر در اصلاح سیستم نظام انتخاباتی به وقت معین آن برگزار نگردید، رئیس اجرایی حکومت برازه امیدواری می کند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چیز زودتر به کارش آغاز نماید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زودی تکمیل گردد.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات که متاسفانه به وقتش صورت گرفته نتانست انتخابات پارلمانی و همچنان اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت. امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هرچی زودتر تکمیل شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در اوایل سال 1394 به اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد گردید، اما بعداً بالای ترکیب این کمیسیون میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی اختلافات به وجود آمد. گفته میشد به اساس همین اختلافات کمیسیون یاد شده تا حال فعالیتش را آغاز نکرده و این کار سبب تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه گردید. اما رئیس جمهور غنی روز جمعه هفته گذشته با صدور یک اعلامیه گفت که اعضای ولسی جرگه الی برگزاری انتخابات به کارشان ادامه بدهند. در اعلامیه ریاست جمهوری عوامل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی خوانده شده بود. در اعلامیه همچنان تذکر رفته بود که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری و تقویم انتخابات اعلام می‌گردد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حین سخنرانیش در جلسه شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که اعضای ولسی جرگه وظایفشان را به وجه درست آن به پیش ببرند.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان در تحکیم پایه‌های نظام، در قانونمند شدن بهتر اداره کشور ما و در نظارت بهتر از امور حکومت برشان از خداوند توفیق می‌خواهیم.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که طرحی را به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخابات به رئیس جمهور فرستاده که شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای اصلاح این سیستم و فعالیت‌های عملیاتی می باشد. اما اینکه این کمیسیون چه زمانی به کار آغاز کرده و تا چه اندازه در اصلاح سیستم نظام انتخابات موفقانه عمل خواهد کرد، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان ایران دیروز با تصویب یک لایحه صلاحیت‌های خودش را در مورد توافقنامه اتمی این کشور با کشورهای بزرگ جهان مشخص ساخت. بر اساس این لایحه که روز چهارشنبه هفته گذشته به پارلمان پیشکش شده بود، معیارهای مشخص برای پذیرفتن هر نوع توافقنامه توسط تهران وضع شده است. آرش همایون جزئیات این موضوع را دارد.
پارلمان ایران با تصویب یک لایحه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته ارائه شده بود، با محدود ساختن صلاحیت‌های خودش معیارهای شدیدی را مشخص ساخت که با در نظر داشته آن ایران می‌تواند هر توافقنامه‌ای را بپذیرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، با تصویب این لایحه پارلمان ایران نگرانی را از میان برداشت که نمایندگان پارلمان می توانستند نسخه توافقنامه نهایی در مورد برنامه اتمی این کشور را رد کنند. پارلمان ایران با تصویب لایحه جدید و محدود ساختن صلاحیت های خودش، صلاحیت بیشتر به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور داده است. بر اساس این لایحه، نظارت رسمی هر نوع توافقنامه از دست نمایندگان پارلمان خارج شد، اما در عوض حق نظارت به شورای عالی امنیت ملی این کشور داده شده است. شورایی که از وزرا و قماندانان انتخاب شده توسط شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران تشکیل شده است. شورای امنیت ملی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور ریاست شده و توسط آیت الله علی خامنه ای کنترل می شود که در مورد هر نوع توافقنامه روی برنامه اتمی حرف آخر را می زند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران بعد از آن که از جمله 290 نماینده 199 نماینده پارلمانی این کشور به این لایحه رای موافق دادند اظهار داشت: ما نباید دستهای رهبر را ببندیم. هر فیصله‌ای را که رهبر در این مورد بکند، ما باید در پارلمان از آن فرمانبرداری کنیم. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شدت برای رسیدن به یک توافقنامه روی برنامه اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کند. فدریکا موگرینی مسئول امور خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا روز دوشنبه قبل از آغاز اجلاس وزرای خارجه این اتحادیه در لوکسامبورگ با اشاره به گفتگوها با ایران به خبرنگاران گفت بعد از اجلاس شورای امور خارجی اتحادیه اروپا ما نیز در اینجا ملاقات خواهیم داشت. من و سه همکارم از آلمان، فرانسه و بریتانیا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات میکنیم و در حالی که به مرحله آخر گفتگو گوها روی برنامه اتمی ایران داخل می شویم روی مسائل اساسی صحبت خواهیم کرد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن و ناتو به تدابیر قوی و اما متعادل در برابر روسیه نیاز دارند. اما اشتون کارتر که امروز در آغاز سفر دوره‌ایش به اروپا در برلین صحبت می‌کرد گفت که نه تنها جنگ گرم بلکه حتی خواهان جنگ سرد هم با روسیه نیست. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه آنها را دوباره به گذشته بکشاند. اشتون کارتر در حال این مسئله را بیان کرد که مسکو به تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق متهم است. وزیر دفاع آمریکا که در برلین سخنرانی میکرد گفت اشتباه نکنید، ما از متحدین خود، از نظم جهانی که بر اساس قوانین استوار است و از آینده مثبتی که این قوانین در بر خواهد داشت دفاع خواهیم کرد. قبل از این اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در راه سفر به اروپا امروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت متحدین باید تدابیر دو جانبه را با روسیه در پیش گیرند، یعنی در برخی مسائل با این کشور مشترکاً کار کنند و در عین زمان باید در جلوگیری و پاسخ به تهاجم مسکو در حال مقابله باشند. اشتون کارتر که برای اولین بار پس از این که به حیث وزیر دفاع آمریکا تعیین شد در این هفته در اجلاس وزرای دفاع ناتو شرکت می کند گفت او می خواهد تدابیر متعادل را مطرح کند که شامل تقویت توانایی نظامی اروپا برای جلوگیری از اقدامات نظامی روسیه باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت همزمان با این متحدین در مبارزه با تروریسم و رسیدن به موافقتنامه اتمی با ایران نیاز به همکاری مسکو دارند. سفر آقای کارتر به اروپا در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا به خاطر وضع فشار بر مسکو روی بحران در شرق اوکراین تظاهرات اقتصادی علیه روسیه را تا ماه جنوری سال آینده تمدید کرد. این تصمیم اتحادیه اروپا با دنبال اعلان پوتین اتخاذ می‌شود که گویا او 40 راکت جدید قاره‌پیمای بالستیک می‌سازد که قابلیت دفع هر گونه راکت را دارد. اظهارات ولادیمیر پوتین در باره این راکت ها در برابر قدرت نمایی استعی یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو بود که اشتون کارتر آن را رفتار نامناسب خوانده است. وزیر دفاع آمریکا با دنبال سخنرانی در برلین به استونیا سفر خواهد کرد و در نهایت در اجلاس وزرای دفاع ناتو اشتراک می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. محققان ملل متحد میگویند که اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی تخطی‌های جدی را در جریان جنگ سال گذشته در غزه مرتکب شدند که می‌تواند به سطح جرایم جنگی حساب شوند. ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این گزارش را انتقاد کرده و آن را ضیاع وقت می‌خواند. زرعون منگل و جزئیات بیشتر.
کمیسیون تحقیقاتی در مورد جنگ سال 2014 در غزه امروز اعلان کرد که معلومات را جمع‌آوری کرده است که نشان دهنده جرایم احتمالی جنگی از سوی اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در جنگ غزه می باشد. این کمیسیون بعد از تحقیقات یک سالش در گزارش از اسرائیل خواست درباره اهدافی که مورد حمله قرار داده بود جزئیات بدهد تا یک منبع مستقل در مورد این حملات که در آن حدود 1500 غیر نظامی کشته شده و هزاران خانه تخریب گردیدند قضاوت کند. این کمیته مستقل که رهبری آن را مری مکوان دیویس آمریکایی به عهده دارد کشتن کسانی را توسط گروه های فلسطینی محکوم کرد که به اتهام همکاری با اسرائیل از سوی گروه های فلسطینی اعدام شدند. دیویس گفت این گروه ها با این کارشان جرایم جنگی را مرتکب شدند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قبل از نشر این گزارش آن را مورد انتقاد قرار داده و گزارش را ضیاع وقت خواند. نتانیاهو گفت راپور اسرائیل در مورد جنگ غزه که در 14 جون منتشر شد و یک گزارش غیر رسمی دیگر که از سوی جنرالان متقاعد غربی تهیه شده است، واقعیت موجود عقب این جنگ را نشان می دهند. بر اساس این دو سند، اسرائیل برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش زیاد کرد. این گزارش ها همچنان گفتند، تندروان حماس به طور عمدی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار داده و از مردم خود به حیث سپهر انسانی استفاده کردند.
زرغون منگل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. در ادامه شب برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید.